انوي دولس بجي او دیرش دقیقه شوي لند خبرونه لصفی الله ستانکزین.
د ډلیز امنیت تړون وایي د افغانستان تحولاتو منځنۍ آسیا بې ثباته کړې ده. د ماین پاکۍ یوې نړیوالې موسسې ویلي یوه لسیزه کې افغانستان له ماینونو پاکوي. د ازبکستان د ترمز سرحدي ښار افغانستان ته د مرستو د رسولو په یو مرکز بدل شوی. نن د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې 1.5% خلک په کلو کې اوسي. لویه برخه یې ښځې دي چې له تعلیم محروم دي او اساسي خدمات هم په کافي اندازه نه ورسول کېږي. د نګورنو قرباغ لانجمنې سیمې په تازه شخړو کې یو آذربایجانای سرتیری وژل شوی او شپږ ارمنی سرتیری ټپیان دي. او د امریکا پخوانی ولسمشر بیل کلینټن د کالیفورنیا په یو روغتون کې بستر شوی دی خو د هغه ناروغي له کرونا سره تړاو نه لري.
اوسم روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
صحت او زندگی 1296 اف ام 100.5.
د ازادي رادیو ډیرو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. د روغتیا په دې خبرونه کې مو زنوري نوري هر کله کوم. نن د غاښونو د ناروغیو د غاښونو د پاک ساتلو او د غرض د غاښونو د درملنې پر لارو چارو خبرې کوو. د خبرونه ته مو د غاښونو متخصص ډاکټر عبدالوحید همت ته بلنه ورکړی ده. همت صاحب، د خبرونه ته خراغ لاس له مقدمه ز تیریګم، خو که په پایل کې راته وای چې د غاښونو د ناروغیو څو ډولونه دي او کومې ډېرې حادې دي.
مننه نور صاحب ژوندۍ اوسه. لمړی د هر څه دمخه ټول اوریدونکو ته سلامونه او ښه چارې. غاښونه هغه عضو ده په بدن کې چې د ښکلا لپاره، د موادو، د خوراکي توکو، د میده کولو لپاره، ژولو لپاره یا پارچه کولو لپاره اړین لور لري. همداسې په تلفظ کې، په ویلو کې، په خبرو کې کوم کلمات چې ښه ادا کېږي، یو رول هم د غاښونو موجودیت ده. د دې ناروغي ډېری انواع لري. مختلف ناروغي کېدای شي چې په غاښونو کې رامنځته شي. یو عمده او حاد لامل چې هغه د غاښونو دنتل کاریس ورته وایي، یا پوسیدګي یا چینجي وهل د غاښونو دي. او همداسې نورې ناروغۍ بیا وروسته کله چې یو غاښ چینجي وهي خرابېږي، بیا اپسیګانې رامنځته کېږي، چرګ په ژامه کې راټولېږي. همداسې د وجود په نورو برخو کې هم انتشار کوي. یعنی د یو کوچنی درد نه راواخله تر ډېرو زیات ستونزې او سیستمیک مشکلات بالاخره هم کولی شي چې غاښونه د انسان وجود ته رامنځته کړي. او داسې انحراف په غاښونو کې د نور همداسې زیات د اوریو ناروغۍ، د ژبې ناروغۍ، همداسې ټول په مجموع کې د غاښونو ناروغۍ چې ده یو عمده لامل ده، کېدای شي چې نورې ناروغۍ هم رامنځته شي.
تاسو د ځینو یادونه وکړله، غاښونه کله هم توریږي، په خوله کې کله بدبویي رامنځته کېږي، دا له کومو ناروغیو سره تړلې؟
دغه توروالې د غاښونو یا چیندې وهل چې ورته وایي، یا پوسیدګي چې ورته وایي، دا اصلي لاملونه ډېر زیات لري. یعنی عوامل زیات دي، خو عمده لامل تیوریګانې په دې کې ډېرې زیات دي. تیولوژي اسباب د دې کې، خو عمده چې هغه لامل چې دی هغه دا دی چې کله د غذایي توکي د غاښونو په ملا بلا کې، د غاښونو په منځ کې، یا کومې فرورستګیانې ورته وایي، هغه ژور ځایونه چې د غاښونو په منځ کې دي، د ژولو لپاره یا ځینې پورتنۍ برخې د غاښونو چې دي، دغه کله چې دغه مواد بندېږي او دا نه پاکېږي یا هم راب نه کېږي، بیا نو دلته د کوم میکروبونه یا مایکرو ارګانیزمونه یا بکتریاګانې چې په خولې کې موجود دي، دغه مواد تجزیه کوي، دا د تخمر یا خواته ویسي. کله چې دا مواد غذایي تخمر شول، بیا دلته اسید را تولیدیږي. دا خپل اسید چې دی د غاښه پورتنۍ برخه چې مینا ورته وایي یا انامل ورته وایي، دا تخریب کوي. د دې تخریب بلاخره په غاښ کې یو سوری یا توروالی رامنځته شي، دا یو کویچي ورته وایي، یا خفره رامنځته شي. نو دغه اصلي عمل د تورواري هغه چنجي وهلو د غاښ ده. او بیا خپله کله چې دا غازات تولیدیږي دغه مواد تجزیه کیږي، تخمر کیږي، دا طبیعي خبره ده چې بیا یو بدبوی یا بد بریچ ورته وایي، یا ملودور هم د یو اصطلاح ده په دې هکله ویل کیږي، هغه بدبوی ته لامل ګرځېدای شي.
دغه د چنجي وهل د غاښونو تاسو یادونه وکړله چې کله چې خواړه خوړل کیږي ځینې د خوړو پاتې شونی د غاښونو په منځ کې پاتې کیږي او باید غاښونه مسواک شي. دغه مسواک څومره کومک کولای شي چې غاښ له دغه چنجي وهلو څخه وساتي؟
مسواک یا برس کول په مجموع کې هغه برشنګ ډیر اساسي رول لري، یعنی که په سلور ویچارو که حداقل دو غیله د مسواک او کریم دندان او برس لذین استفاده وشي، یا توتپیس چه ارتوائی دا زیاد کوله شي چې مخنیوی دیر زیاد وکی، او کلا دا هزه سهم را عاد نشی بیا نو دا مواد چه مخی مولی دا مواد چه زدائی که را کول شی اغا فودن پکشن ارتوائی یا کولی دل دا غذایی مواد پیو هر محاول که چه وشی که بیا دا میکروبونه تجزیه کهی بیا دا حتماً بلامل ده توریدو ده غاخ یا غاخ چنجی وحلو ده غاخ کردی. نو دیر زیاد روز ده مسواک و ده برس و اندازه زینه سهی تارونه دی دن تنصراف چه ارتوائی که اقل پار یو سلور وی ساعتونو که یوزل لده تارونه سهی تارونه سخه هم باید استفاده وشی ترسو ده غاخ ده چنجی وحلو سخه مخنیمه وشی.
په لاند راتوه چې د یو بالغ انسان خوله کې څومره غاښونه دي او د دغه غاښونو هغه دندې وظیفې څه دي؟ اوریدونکو پوسی او وروسته بیا اوریدونکو ته وار ورکو چې دوی به هم ډېرې پوښتنې لري او پوښتنې به مطرح کوي. مهرباني.
په مجموع د انسان په حیات کې دوه ډول غاښونه راپورته کیږي، راخیږي. هغه یوې دورې ته شیری وایي، هغه د شیدو غاښونه دي، هغه موقتي غاښونه دي چې د دوی شمېر شل عدده رسېږي، او هغه دایمي چې ده د هغوی تعداد دوه دېرش عدده باندې رسېږي. په مجموع کې د غاښ وظیفه یا فنکشن اساسي وظیفه چې د هغه د خوراکي توکو یا غذایي موادو پارچه کولو ټوټه کول دای وظیفه اون د وظیفه ده. په زمن کې د زیبایی لپاره د ښکلا لپاره هم د غاښونو موجودیت ډیر ضرور ده، اړین ده که د چا یو غاښ خصوصا د مخ کې غاښونه نه اوسېږي. دا بیا لامل د دې کېږي چې دې ته هغه د ښکلا پرابلم یا مشکل رامنځته شي، او دا په جامعه کې په ټولنه کې داسې یو احساس ته کمبود کوي، او حتی د غاښ نه موجودیت په دې معنا ده لکه چې انسان مثلا یو بوته نه اوسېږي، یا مثلا خدای نه کړه لاس او پښې نه اوسېږي، دا یو معیوبیت په شکل باندې ده. خو متاسفانه ځینې بې توجهي په دې هکله کېږي چې خصوصا د ماشومانو غاښونه مخکې له وخته والدینو توجه کړي، کله چې یو غاښ تور شي وایي دا باید وویستل شي. نو ځکه له دې مخنیوی هم باید وشي، او همداسې په خبرو کې په تلفظ کې کلمات حروف او لهجات کله ادا کېږي تورې صحیح له مخرج څخه ادا شي، په دې کې هم ډېر زیات رول لري.
دغه څو غاښونو ته ولې عقل دندان وایي؟ ځینې په لویدیس کې وایي چې کویستل شي دا به ښه چې د ځینو ناروغیو سبب کیږي، ولې
عقل دندان په دې خاطر ورته وایي چې دا د ځواني په دوره کې، یعنی هغه اولس تر اوویشت تر دې مقطع کې په همدغه عمر کې دا اکثرا داخیږي، نو دغه څنګه هغه مرحله ده چې هغه د انسان بلوغ او دا یعنی د عقلي لحاظ هغه تکمیل د عقل یا پختګي چې ورته وایي د عقل رامنځته کیږي. یعنی نو په دې خاطر باندې دې ته عقل دندان وایي چې په دغه مرحله کې یعنی راخیږي. نور داسې کوم خاص دغه نه لدی د عقل سره جانې که څوک دغه خونه ونه لري خدای مکړه د عقل له اړخه مشکلات وي. داس خبره نشته، اصلي لامل د دې چې دا نوم یې پریښی دی، دمدې وچه چې بلوغ او د عقل او تکامل او دا مرحله رامنځته کېږي، نو په دې جهت باندې وایي. د دې ویشتل اصلا دغه عقل دندان یو وزدم توت چې ورته وایي، دا غاښونه په ژولو کې ډېر زیات رول نه لري. اکثرا په دې خاطر باندې اروپا یا لویدیځ کې وایي چې دا باید وویستل شي. او بله خبره دا ده چې کله چې دا غاښونه خراب شي، له منځه ولاړ شي، اکثرا د دې هغه موقعیت داسې ده چې هغه عصبي کانالونو ته خصوصا په لاندینۍ ژامه کې موقعیت لري او کله چې دا خراب شي بیا د دې وستل هغه جراحي پروسیجر هم ځینې ستونزې رامنځته کولای شي. خو په مجموع کې یعنی ورس کیدای شي او خطر کیدای شي چې دا وستلو کې دا ستونزې رامنځته شي.
بله یو اوریدونکی په لاین کې دی، مصرف ډیر ونشي دا بر واخلو مهرباني او څه پوښتنه لري ځان راو پیژنې.
بله نورې سلام سلامونه قبول کړه. سلامونه تاسو استاد سمیلما ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ډاکټر صاحب سیم پوښتنه دا ده د خلیې مرض یعنی حفظ عدم مراعات کول د حفظ صحت خلیې کچیر یو سړی د خپل د خلیې مراعات ونه کړي د غاښونو د امراضو یعنی کله دې مراعات ونه ساتي دغه خلیې د غاښو د مرضو څخه نورې کمی خطرناکې ناروغۍ را پیدا کېدلی شي د غاښو د مرضو څخه. او خلک وایي چې د خلیې سرطان هم د غاښو د مرضه پیدا کېږي. او بله پوښتنه مې دا ده په د غاښو په امراضو کې د نرو د ښځې هم پرسته که نشته؟
مننه قاری صاحب پښتون. ډاکټر صاحب پوښتنه مو واورېدلې.
بله قاری صاحب پښتون په ځواب کې باید ووایو چې کاملا که کله حفظ الصحه مراعات نه شي موږ مخکې د ځینې لاملونو وویل چې د دې مشکلاتو رامنځته کېږي، لکه دا چنجي وهل د غاښونو دی، توروالی دی. کله چې دا توروالی رامنځته کېږي هغه بیا د هغه درملنه ونه شي بیا دا نور مشکلات هغه خپله د میکروبونه یا مایکرو ارګانیزمونه چې ورته وایي دا د غاښ منځ ته یا هغه مغز د غاښ چې پل پورته وایي هلته ځي، له هغې ځایه بیا هډوکي ته رسېږي. بیا د هډوکي کې مشکلات رامنځته کوي او له همدې طریقې نه دا په وجود کې خپله نور مشکلات هم رامنځته کولی شي. په مخ کې یا ځینې فضاانې په وجود کې د خالیګانې دي چې هلته د انتانات راټولېږي، بیا دا التحاب منتشر کېږي. یو حالت سلولیت وایي هغه منتشر التحاب په وجود کې رامنځته شي او پرسوبونه په مخ کې رامنځته شي. حتی بیا دا د سبب د دې ګرځي چې هغه تنفسي سیستم چې ده د دې د بندش سبب شي او حتی سبب د مرګ هم ګرځېدای شي. یعنې د یو خفیفه درد نه راواخله تر جدي ستونزې او مشکلات او همداسې د خولې د اوریو د ژبې د تالو کې د سرطانونو او د نورو شدیدو کتلاتو د رامنځته کېدو لامل هم کېدای شي. او په مناسبه ذکر مثلا یو ویل تفاوت کیسو کې سم راد نه کې کار کې نروي او یا خوینه په دوارو کې رامنځته کېدای شي مشکلات، نو داسې کوم خاص صدقه په دې کې نشته.
ویل چې د سرطان ناروغیو سبب هم کېدای شي
همدا چې کله حفظ الصحه مراد نشي او یو تحریش مثلا رامنځته شو، یو اپسی رامنځته شو، یا وایرسونه که ډېر فعالیت کوي خپله هغه د وایرسونه کولی شي چې دا سرطاني مشکلات رامنځته کړي.
اوس چې په همدلته یو ډاکټر صاحب څه سپارښتنه ورته کوي، آیا څه باید وشي چې د خولې کې د بدبوي مخه ونیول شي؟ څه دوا درمل شته؟
بله خو په لومړي سر کې د وقایې مسله د مخنیوي باید وشي. د مخنیوي هغه د حفظ الصحه لپاره د اقل درې پایې درې قدمونه کارونه دي چې هغه باید ترسره شي. لومړی موضوع د برس ده چې هغه برشنګ یا برس باید په خپل وخت کې د اقل په سلور حساب کې په دوه ځله باید ترسره شي. او بل مسله د هغه تارونه دي، هغه د دنتل فلاس چې وایي صحیح تارونه له هغوی څخه استفاده وکړي، د منځ د غاښونو چې دی دا ورسره پاکي. او بل د هنشویا یا موتواش یا د کنګال دوا یعنی دي چې هغه نه هم کولای شي استفاده وکړي تر څو مخنیوي د بدبوي لامل شي. یعنی سبب دې شي چې نور هغه بدبوي چې وا لمزه ولاړ شي او مرزونه په خوري کې را پیدا نشي.
ډیر مننه کور ودان ډاکټر صاحب عبدالوحید همت.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام. څوک او څه پوښتنه لري؟
د نویټ کمپاین د خبرې کوم له پاکستان سویلي پښتونخوا خپشین سیمه. زه به تاسو ته پوښتنه تا ده چې زه کله کاشونه صفه کوم په ټوک پیس باندې په پوش باندې دا ما کاشونه د خپل ویني کې تاسو وچه تاسو وچه کې د سیویلي کې
مننه کور ودان پوښتنه مو اوریدل شو. له ډاکټر صاحب سره یاداشت کوي بل اوریدونکو راخلو دي ووري او د جر ویني کې دوه ستونزه ده.
ابراهیم واده نه راځه هم اړې کني ولې را
مهرباني ابراهيم خبرونه ته خره خلاص پختنه لري ډاکټر صاحب نه
دا څه زړه پختنه ده چې دا غاخونو د غټټي چکم دي دا توري شي وي دي د لپاره څه پکار دي دا تورواله عزت نشي.
مننه کور ودان ډاکټر صاحب همت مهرباني جواب ورکړي.
نوړي پختنه د ورور پختو خاص کوي چې زنګواله هغه د وینې کې د ورې په اکلا پختنه و.
یو خوب کوم سخت برسونه ته مجبور کې موږ درې ډول برسونه لري، یو سخت دی، یو متوسط دی، یو نرم برسونه دی. که د دوی برس سخت اوسېږي او هغه تکنیکونه یا روشونه چې نارمل توګه باید اجرا شي، که هسې ونه اجرا نه شي یا په دوراني شکل سره نه اوسېږي، نو یو لامل همدغه خپله برس هم لامل د دې ګرځي، ځکه هغه تارونه ډېر سخت دي او کله چې د برش کوي یا برس کوي د لامل د دې کېدای شي چې اوریو ته صدمه ورسېږي او په دوامداره توګه ستونزې به رامنځته کړي. بله مسله کمبود ځینو ویټامینونو ده، خصوصا د ویټامین سي موضوع دلته مطرح ده، که کمبود د دې ویټامین د دوی په وجود کې اوسېږي یو لامل همدا کمبود د ویټامین سي ګرځېدای شي. بله مسله هغه التهاب د اوریو ته چې جنجوایټس یا جنجویټ ورته وایي، د دې لامل هغه منګونه دي چې په غاښو کې به رامنځته کېږي، دا خپله منګ یا کالکولس چې ورته وایي، دا هم د دې لامل هغه د بلیډنګ یا د وینې ورکولو لامل کېږي چې باید دا دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي تر څو دا منګونه دا کالکولسونه پاک شي، صفا شي او مخنیوی د دې دغه شي. ځینې دوایګانې هم دي که دوی سیستمیک ناروغیانې ولري، د کلیو ناروغۍ ولري، همداسې نور سیستمیک ستونزې ولري، دا هم هغه دوایان مستقیم توګه یا غیر مستقیم توګه لامل د دې ستونزې کېدای شي. په مجموع کې دغه څو عوامل چې ورته وویل، نو دوی یو ځل کله له نږدې څخه ډاکټر صاحب ته ډاکټر صاحبان ته مراجعه وکړي او دا وکتل شي او معاینه شي، په زیات احتمال سره چې دغه څلور پنځه لاملونه څخه چې موږ وویل یو لامل کېدای شي چې راپیدا کړي ورته او دوی ته درمل نه وشي. او بله پوښتنه
د ابراهیم خان کړي وو چې توروالی د غاښ د مهرباني
توروالی مخنیوي او لامل خو ما مخکې ورته وویل چې همدغه د هغې صحیح موضوع ده، کله چې مراد نشي غاښ توریږي او چینجی وایي، د هغې د تداوي د مخنیوي لپاره خو لومړی اقدام دا دی چې دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي. دا داسې کوم په دوایي باندې نه کېږي چې خپل سر باندې دوا واخلي او توری یا چینجي وهل د غاښ چې دي هغه له منځه لاړ شي، ځکه غاښ هغه طبقه کله چې تخریبېږي بیا خپله وجود نه شي کولی چې غاښ دوباره ترمیم کړي. نو په دې خاطر باندې دوی باید ډاکټر ته مراجعه وکړي چې عملي پروسیجر پر اجرا شي، هغه توری چې رامنځته شوی، چینجي وهل چې رامنځته شوي دي هغه لرې شي او مواد پر ځای باندې ډک شي ورته دا مخنیوی کوي. او په زمن کې همدغه حفظه ته باید تداوم ورکړي، دمه ورکړي، دا هم مخنیوی کولی شي د توریو څخه.
خواږه شیان مثلا یا ځینې نور مایع شیان، آیا دا هم په غاښونو باندې اغیز لرلی شي؟ ځینې وختونه که چیرې ډیر ساړه او ګرم هم وخوړل شي بریخ کوي ورته وایي، نه پوهېږم چې دا کوم هغه سره تړلی ده. مهرباني.
خواږه شیان یا کاربوهایډریټونه چې دي، دا ډیر یو اصلي عمل د همدې توروالي یا چینجي وهلو دی، ځکه چې مایکرو ارګانیزمونه یا باکتریاګانې چې دي هغه میکروبونه دا مواد ډیر په اسانه سره تجزیه کوي او اسیدونه له دې نه چې تولید کیږي، خصوصا یو اسید په نامه د لکټیک اسید ده، دا اسید مستقیما د توروالي د غاښ یا دنتل کاري سره ارتباط لري. نو خواږه شیان چې دي د دې مصرف زیات او یا بیرویه استعمالولې د دې سبب کېږي چې کریسونه یا د توروالي په غاښونو کې زیات رامنځته شي، او ساړه او ګرم شیان هم همداسې دا هم سبب د دې کېږي چې کله د تغییر د درجې حرارت چې رامنځته کېږي په دې کې هغه طبقات خپله د غاښ چې دي د ماتېدو سبب وګرځي، د مایکروسکوپیک یا د مایکروسکوپ د لاندې دا په وضاحت سره معلومېږي، او ځینې سوري دي چې بیا چیدلونه ورته وایي د غاښ دویمې ته اولې طبقې چې مینا ده له هغې څخه وروسته چې دنچین ده، په دنچین کې یاج ورته وایي دغه چیدلونه دي، بیا دا حرارت انتقالېږي د غاښ اعصاب ته یا هغه مغز د غاښ ته چې پلپ ورته وایي، د دا لامل د درد ګرځي ده.
په غاښونو باندې ځینې خلک شلک شیان پې ماتوي، دا د کلکو شیانو ماتول غاښونو ته څومره ضرر رسوي؟
دې ته هغه نادرسته عادتونه یا عادتای نادرست چې ورته وایي، ځینې کسان دي مثلا لکه بادام یا خسته همداسې نور شیان په غاښونو باندې ماتوي، دا خپله هغه لومړنۍ طبقه د غاښ چې مینا ورته وایي د هغې د ماتېدو سبب ګرځي. نو ځکه دا ښه کار نه ده، باید دوی ته ادامه ورنه کړي او مخنیوی وشي له دې کارونو څخه، خصوصا په ماشومانو کې وي، او هغوی څخه باید یادوري ورته وشي، سپارښتنه وشي چې دا عادتونه لري کړي، ځکه د غاښونو مشکلات زیاتېږي.
بله کور ودان د غاښونو متخصص ډاکټر عبدالوحید همت، بله قدرمن اوریدونکو که تر اوسه پورې مو دا خبرونه تعقیب کړی وي، ممکن د ډیرو پوښتنو ځواب مو ترلاسه کړی وي، مهرباني ځان راو پیژنه او څه پوښتنه لري له ډاکټر صاحب همت څخه.
السلام علیکم، تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته سلامونه نیکې د مشرقینه تاسو سره وینم چې ډاکټر صاحب محترم، نن دا پوښتنه ده کله چې د غاښونو میتابولیزم کې تشوش راځي، دا باندې وروقت کېږي، د ایرواد په دغه صورت کې کوم اختلاط من سره یو او بل امپلانټ چې کله کیږي، دا د امپلانټ اختلالات کوم ته وایي، اوسنی اثر کې امپلانټ خي او کله امپلانټ په یوز باندې کې چې په خپل کې دوه درې څلور غاښونه کولی فټ او سږی فټ کې ولري او پورسلین جوړ کی، دا به خي او کنه دا امپلانټ اختلالات به د امپلانټ ویډیو کو وکم دا کوم ته وایي.
مننه کور ودان پښتنه مو اوریدل شو، ډاکټر صاحب مهرباني.
او ضرور پښتنه یو د واسط د میټابولیزم په اړه یعنی کله چې غښته کافی اندازه وینه ونه رسیږي، بیا دا خپل وظیفه یوه دفاعي وظیفه ده، غښته چې غښته دفاعي وظیفه لري دا د رسک لاندې راځي، او بل خپل دا لاملونه د دغه غږ سختاري وظیفه ده غښته، کله 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 چې وکړیس رامنځته کیږي یا چنجي وهل رامنځته کیږي، د غاښه دفاعي وظیفه د چې غلاندینی طبقې د عصب د پاسه چې ده بلته کوښښ کوي چې دا ساحه بند کړي، چې بلته هغه سکندري دنتینه ورته وایي، هغه دویم عاد چې ده چې هغه جوړېږي، دا متاثره کېږي او په کافي اندازې سره دا مسله نه رامنځته کېږي. او بله مسله چې امپلانټ په هکله وویل، امپلانټ هغه نوې ټکنالوژي ده چې په د غاښونو د جوړولو په دغه کې یعنی کسان چې غاښونه نه لري د هغوی لپاره ډېر یو ښه انتخاب یا ښه چویس ده، ځکه کله چې څوک مثلا یو غاښ نه وشي که وغواړي هغه غاښ نور غاښونه کېدي، هغه یا مجبوره ده چې متحرک غاښونه کېدي، هغه غاښونه چې له خولې باسي او بیا اږدي، کله کله دا د خبرو په وخت کې یا د ډوډۍ خوراک په وخت کې دا راوځي، نو د داسې اجتماعي ستونزې کله کله رامنځته کېږي. او یا که وغواړي مثلا یو غاښ چې نشته ده هغه ثابته غاښونه کېږي چې بیا یې لرې نه کړي، چې هغه ته بریج وایي، هغه بریج چې ده دغه دوه غاښونه نور چې په څنګ کې دي هغه هم ورسره تراشېږي، هغه ناروغ څخه قالب اخیستل کېږي، یعنی دوه غاښونه نور هم د دې غاښ د ایښودلو لپاره هغه تخریب کېږي او هغه کېږي تراشېږي. نو په دې خاطر باندې امپلانټ چې ده که هغه یو غاښ چې نشته ده د هغې په ځای باندې غرض کېږي، نو دا ډېر یو ښه انتخاب ده او ښه چویس ده. ځینې تبلیغات په دې حق لري چې ګویا دا د سرطانونو له امله کېږي یا نور مشکلات رامنځته کوي، دا نادرسته خبره ده، دا هېڅ علمي بیس نه لري، خو دا د دې ارزیابي کېږي چې لومړی چې یو ناروغ راځي چې له دې لپاره امپلانټ وشي کوم معاینات چې دي کوم سیستمیک مرضونه که دوی ونه لري هغه ارزیابي کېږي، لکه دیابت ده، همداسې لوړ فشار ده او نور ستونزې دي. او بل د امپلانټ لپاره کافي سپورټ په اډوکي کې ده، یعنی اډوکي باید کافي سپورټ ولري د امپلانټ لپاره تر څو له دوی لپاره امپلانټ کېښودل شي.
بله ډاکټر صاحب احمد، دغه د غاښونو بې نظم غاښونه یا هغه چې انحرافي دي یا مثلا کاګه واګه دي، د دې خو ډېر مخکې باید غم وخوړل شي په ماشومانو کې په یو سن کې مخصوص، اولته ډېر زر معالجه یا درملنه کېدای شي. په افغانستان کې آیا دا اوس معمول شوي دي؟ ماشومان آیا ډېر بېول کېږي د غاښونو کلینیکونو ته؟
د دې تداوي ته هغه انحرافي غاښونه چې اوسېږي یا غیر منظمه دي، هغه درملنې ته یې هغه علم د دې علم چې تداوي کوي هغه ته اورتوجنسي وایي. په مجموع کې د دې لاملونه د کاګه غاښونو مختلف دي، یو جنتیکي موضوع ده، رسي لکه په یو فامیل کې یو کورنۍ کې که د هغوی والدینو کې دا مشکلات اوسېږي یا د هډوکو کې سم ستونزې اوسېږي یا قوس غټ یا وړوکي اوسېږي، دا مسایل هغه لاملونه دي. همداسې په ماشومتوب کې که هغه د شیدو غاښونه پر وخت یعنی له وخت زیات پات شي یا د اصلي غخونه غ دایمي غخونه چې دی هغه راکزه راشي شي خو په مجموع کې اوس دغه شته د آگاهي خلکو سره شته ده خو یو لامل د دې چې هغه مصرف ته او لګښت دې تراویده چې اوس ګران دی متاسفانه ځینې کسان د دې توانایي نه لري د تراوی په هکله خو په مجموع کې آگاهي موجوده ده اوس هم شوی ده او باید هم خاصه توجه وشي ځکه د کاغذ غاښونه چې دي زیات ستونزې هم زیبایي لحاظه ښکلا لحاظه او هم د وظیفوي لحاظه ستونزې رامنځته کولی شي.
تاسو ویل چې اوس خلک پوه شوي دي خپل صحت روغتیا ته ډېره پاملرنه کوي، څومره وخت کې لازمه ده چې باید یو څوک خپله یا ماشوم د غاښونو ډاکټر ته بوزي چې غاښونه یې کنټرول شي؟
د ماشومانو لپاره خو دا ضروري ده کله چې هغه غاښونه راخیږي له هماغه مودې څخه باید دا هغه مراقبت د والدین د دې وکړي، هغه حفظ صحې ته توجه وکړي، حتی داسې پاکې مخصوصې ګاسپتونه دي هغه تکې دي د دې د پاکولو لپاره کله چې خصوصا شپې لخوا شیدې خوري د دې مراقبت وشي. بیا وروسته هر شپږ میاشتې باید ډاکټر ته مراجعه وکړي ترسو هغه د نورو ستونزو چې کېدای شي په راتلونکي کې رامنځته شي له هغې څخه مخنیوی وکړي. او په ماشومانو کې له شپږ تر اوو کلنۍ څخه د غاښونو هغه دغه اورتودنسي هغه سیمپي چې ورته وایي هغه برکتونه چې په غاښ کې کېښودل کېږي له همدې وخت څخه باید حتماً کله چې غاښونه کاږه وسیږي د دې تداوي پیل باید وشي.
بله ډاکټر صاحب، کور ودان کراشو د غاښونو پاک ساتلو ته مخکې دی چې غاښونه خراب شي، هغه طریقې څه ډول دي؟ په څه ډول باندې کېدای شي چې سالم یو څوک سالم غاښونه ولري او هغه هم ښه حفاظت وکړي؟
په دې کې په لومړي سر کې ما یو اشاره وکړه چې هغه درې پایې اساسي چې دي د تداوي لپاره د مخنیوي لپاره یو موجود هغه مسواک او یا د برشنګ یا د برس کولو مسله ده چې هغه کې هغه روشونه باید د غوی زوی یعنی په هغه برس نه چې استفاده کوي په دوراني شکل سره استفاده وکړي او بور کوم برس انتخابي برس باید متوسط اوسي دي، یعنی ډیر کلک برس څخه استفاده ونه کړي، ډیر زیات نرم هم نه اوسي چې هغه توانایي دې ونه لري چې کوم مواد چې د غاښونو په غاښونو کې منځ د غاښونو په منځ کې پاتې دي هغه پاکولی ونه شي. نو یو مسله د برس ده او د مسواک ده چې باید توجه شي. او بله موضوع د جنتل فلاس یا نخونه د غاښونو چې دي د دې موضوع ده ځکه غاښ پنځه سطح یا پنځه مخه لري، هغه درې مخه چې دي داخلي او بیرونی او هغه پاسنۍ برخه چې ده برس سره پاکیږي، یعنی برس هغه تارونه چې دي هغه رشتې برس چې دي هغه ورزي دي ساه وکي، اما منځ د غاښونو چې دی هغه برس سره نه پاکیږي. نو یعنی اویا فیصده هغه د برس رول ده اهمیت یې ده او دیر فیصده حتما باید له هغه تارونو څخه یا دنتل فلاس چې ورته وایي هغه صحیح تارونو څخه استفاده وشي. او اوس یو قسم برسونه په نامه د انتردنتل برش ورته وایي، یعنی غاښونه چې د غاښونو هغه برسونه چې د غاښونو دغه منځ یعنی د دوه غاښونو په منځ کې هم داخلیږي له هغې څخه هم کولی وشي چې استفاده وکړي، هغه هم په بازار کې شته دي او یا له نخ څخه باید استفاده وشي. دغه درې په دوه پایه وشوي. او بله پایه چې ده هغه مودواشونه دي یا هغه د همشویه یا د کنګل دوایانی دي چې هغه کې مختلف کیمیاوي موادونه دي په بازار کې او عام چې لسترین په نوم باندې هغه مودواشونه دي چې عامه توګه یعنی تار سلور ساتو کې یو ځل یا تا دوه ځله یو څوک کولی شي هغه د خوشبوي او د پاکوالي د خولې لپاره دلته یې څخه استفاده وکړي. دغه درې فاکتوره یا لامل ډېر اړین دي د پاکوالي د خولې په خاطر باندې.
ډېر مننه کور ودان د غاښونو متخصص ډاکټر عبدالوحید همت.